ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو له قوله اوري چې وایي د ولسمشرۍ د لسو احتمالي کاندیدانو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي. تازه راپور شوی چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید زیات شوی دی. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او د ګوړې اچار. خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ناجا ساپه یې وړاندې کوي.
په هلمند کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو سره په نخده کې 15 وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د افغانستان د شفافیت د سر سازمان ادعا کوي چې په کونړ ولایت کې په غیر قانوني توګه د کرومایټ ډبرو استخراج دوام لري. او د نړۍ په خبرونو کې اورئ چې په فلیپین کې د طوفان په اثر په دغه هیواد کې د تلفاتو شمیر ممکن 10,000 ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د ځینو احتمالي کاندیدانو په اړه شکایتونه او اعتراضونه ورسېدل دي. د دې کمیسیون ویان او کمشنر نادر محسنی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه هم ځینې شکایتونه شته. اوس ډېر تر وخت مخکې خبره ده چې زه د جزئیاتو په اړه تاسو ته توضیحات درکړم. د قانون له حکمونو سره سم به ورباندې غور کوو.
د جمهوری ریاست انتخاباتو ته 22 کسانو ځانونه کاندید کړي وو، خو په لومړني لیست کې یوازې 10 کسان پاتې شول. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په یو نښته کې 15 طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ یو تن مسؤل محمد اسماعیل هوتک ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ ناوخته په دې نښته کې 4 افغان عسکر هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبان ادعا کوي چې 14 افغان سرتیري پکې وژلي، خو چارواکي ردوي. د افغانستان د شفافیت د سر سازمان ادعا کوي چې په کونړ ولایت کې د سیمه ایزو پولیسو د یو قومندان لخوا په غیر قانوني توګه د کرومایټ ډبرو استخراج کیږي. د غیر دولتي سازمان ویلي دا کار د څه باندې یو کال راهیسې دوام لري. د افغانستان د شفافیت د سر سازمان وایي چې د خپلې دې ادعا په اړه به نن خبر اعلانو ته نور جزئیات ورکړي. د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پخوا په لوګر، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې د کرومایټ ډبرې نیول شوې چې پاکستان ته به قاچاق کېدل. په کندهار کې نن ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د کندهار والي تورې علي ویسا خبر اعلانو ته وویل چې د کندهار تر څنګ به دغه کمپاین د هلمند په ځینو نورو ولسوالیو کې هم عملي شي. د افغانستان د ګوزن یا پولیو زیاتې پیښې د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي چې یو علت یې نام نیښودل کېږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د خپل هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له نړیوالو قدرتونو سره بشپړې موافقې ته نه دی رسیدلی. اسنا خبری آژانس د جواد ظریف د خبرې راخیستی چې پرون یې ویلي لا هم په دې برخه کې اختلافات شته. د وویل، موږ د ځینو پښتنو په برخه کې یوې موافقې ته ورسېدو، خو د ځینو نورو په اړه لا هم اختلافات شته. ظریف وویل دا ډېره لرې خبره ده چې نن دې په جنوا کې دغه خبرې دوام پیدا کړي. ظریف دا خبرې د کیدونکو موافقې په اړه تر هغې نسبی خوشبینه وروسته وکړي چې د امریکا، فرانسې، جرمني، برتانیا، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیران جنوا ته لاړل، سو د پنجشنبې په ورځ د پیل شوو خبرو اترو ته قوت ور وبخي. په فلیپین کې چارواکي وایي چې د طوفان په اثر په دغه هیواد کې د تلفاتو شمیر ممکن 10,000 ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو چارواکي پرون وویل چې د هاینا په نامه طوفان د جمعې په ورځ لیتی او سمر ټاپوګان وځپل چې د هند سمندر د 2004 میلادي کال د سونامي طوفان په اندازه ویجاړي جوړ کړه. د فلیپین د کورنیو چارو وزیر مار روکساس پرون په لیتی ولایت کې ریوټرز اژانس ته وویل
د ویجاړی پاړه د معلوماتو لپاره زما سره الفاظ نشته. واقعا چې وحشتناک او یو لوی بشري ناورین دی. برېښنا نشته، د لمر له کته کېدو هرې خواته تیارې وي. په دې وخت کې سړی اړوي چې کوم ځای ته ولاړ شي او د پناه ځای پیدا کړي.
چارواکو تر اوسه د 138 کسانو مړینه تاییدوي، خو د غشمیر ښایي 10,000 ته زیات شي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.5 و نن د توکیو په شمول د جاپان ختیځ ولړسوه. د دې زلزلې په وجه چې سهار وختي وشوه، د احتمالي مرګ ژوبلو او تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکو ویلي چې د زلزلې له کبله د سونامي د پیښېدو کومه نښه نه تر سترګو کیږي. او د سوریا اپوزیسیون ملي ائتلاف وایي په هغه صورت کې به د سولې په خبرو کې برخه واخلي، سو نړیوال ټولنه یقیني کړي چې دمشق په نتایج ومني. د دې ډلې ویان خالد صالح پرون په استنبول کې یو کانفرنس ته وویل، اپوزیسیون په سوریا کې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره سیاسي حل غواړي، خو د رژیم اقدامات ښایي چې د خبرو په هیڅ کومه جدي پروسه کې ګډون ته تیار نه دی. د سوریا ائتلاف چې لویدیځ ملاتړ کوي په استنبول کې 2 ورځنۍ غونډه جوړه کړې او د پریکړه پکې کوي چې آیا په جنوا کې په خبرو کې برخه واخلي او کنه. د ائتلاف ویان خالد صالح وویل، د جنوا د کانفرنس زیاتې چارې د ملګرو ملتونو پر غاړه دي.
ملګری ملتونه یوازنی اداره ده چې د جنوا د کانفرنس په تنظیم کې واقعي رول لري. د بلندلیکونو د خپرولو او د ایجنډا د ټاکلو مسؤلیت هم لري. د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بانکي منصره په خبرو بوخت یو. له هغه څخه د جنوا د کانفرنس لپاره رسمي بلندلیک ته په تمه یو. له روسیې څخه تمه لرو چې په واقعي توګه د اسد پر رژیم یو څه فشار راولي.
د یادونې وړ ده چې په جنوا کې کېدونکو خبرو اترو ته کومه دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ساعت 10:08 شوې. د دې خبرونه په دوام کې واورې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشۍ د 100 احتمالي کاندیدانو په اړه هم شکایتونه ترلاسه کړي. تازه راپور وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید زیات شوی، خو له دغو موادو سره د مبارزې وزارت وایي
ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت فقط او فقط جنوب او غربي منطقو کې دا محدود شوی دی.
په هلمند کې د کوکنارو د کرلو وخت دی. دغه ولایت امنیتی چارواکي خلکو ته د خبرداري ترڅنګ وایي
وزم دشمن خلک تشویقی د دې لپاره پیسې ورکي، په زور خلکو ته وایي چې تاریخ بکري.
د کرنې وزارت د 40,000 ټنه میوه او ترکاریو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړولو تړون لاسلیک کړ. په کونړ او ننګرهار کې د ګزړن نوي پیښې لیدل شوې. دغه
طریقې سونه پټیکوټ لالپور او شینوارو کې دي
او شپکی سمون کو کنر کې لرو. د دې او ځینو نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. شوان په شیبو کې او د ګوریا چار. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د ځینو احتمالي کاندیدانو په اړه شکایتونه او اعتراضونه ورسېدلې دي. د ولسمشۍ لپاره د 100 کسانو نمونه د احتمالي کاندیدانو په توګه په لوبړنی لیست کې شامل شوې دي. د شکایتونو کمیسیون په ورستیو کې د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې بهیر په علني ډول پیل کړی دی. تمه کېږي د 1993 لمریز کال د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نهایي لیست د روان لړم یا عقرب په 15مه خپور شي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایت اوریدنې کمیسیون وایي د راتلونکو انتخاباتو د ځینو احتمالي کاندیدانو په اړه ورسېدلي شکایتونه د قوانینو له مخې څېړي. د دې کمیسیون ویان او کمشنر نادر محسنی ازادي راډیو ته ونویل چې په ورسېدلو شکایتونو کې کوم موارد شامل دي.
نسبت به
کاندیدای ریاست جمهوری هم مواردی هست. دی وی د جمهوری ریاست د کاندیدانو په اړه هم ځینې شکایتونه شته. اوس ډیر تر وخت مخکې خبره ده چې زه د جزئیاتو په اړه تاسو ته توضیحات درکړم. د قانون له حکمونو سره سم به ور باندې غور کوو. شغل موسینی زیاته کړه د جمهوری ریاست د ولایتي شوراګانو د احتمالي کاندیدانو په اړه نږدې 300 شکایتونه ورسېدلې دي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي کله احتمالي کاندیدانو په اړه شکایتونه سم ثابت سي د دوی نمونه به له لومړني لست څخه ویستل سي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جنداد سپینغر ازادي رادیو ته دغه خبره وکړه.
هغه کاندیدان چې اوسېدلی لست یې لاره نه ده پیدا کړې او د کمیسیون د انتخاباتو د اجراتو نه شاکی دي، په دوی چیرې داسې اسناد وړاندې کړي چې واقعا د دوی پیسه کې بې عدالتي شوې ده او دوی د شرایطو لرونکي دي، احتمال شته چې دوی په لست کې اضافه شي. مګر هغه رقم چې موږ ګورو د شکایتو کمیسیون امکانات نسبت د انتخاباتو کمیسیون نه ډېر کم دي، د بررسۍ او پلټنو په رابطه نو ډېر احتمال نه کېږي.
د ولسمشری انتخاباتو ته وشتو کسانو ځانونه کاندید کړي و خو په لمړنی لست کې یوازې لس کسان پاتې شول. د ولایتي شوراګانو لپاره هم 3,500 کسانو ځانونه کاندید کړي و خو په لمړنی لست کې یوازې د 2,800 کسانو نمونه راغلي دي. هغه کسان چې له ابتدایي لست څخه نمونه ایستل سوي اعتراض لري چې د انتخاباتو کمیسیون به له دې چې د دوی اسناد وڅېړي د دوی نمونه لري کړي دي. د انتخاباتي شکایت اوریدنې کمیسیون وایي د 1993 مریض کال د انتخاباتو پر نهایي لست په جدیت سره کار روان دی. دغه لست به د لړم یا عقرب پر 15 خپور سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتو یو تازه راپور خپور کړی او په دې راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې د مخدر موادو تولید او د کوکنارو کښت زیات شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور دروورو، له رحمت الله افغان اورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
کابل چاپیو شمیر ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو د قیادت د بدلون په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې راخستې دي چې ویلي دي په روانه جګړه کې مو د سخت دریځو ملاتړ کړی دی. ورځپاڼه نواز شریف څخه په نقل لیکي، دا کار مو په خپل کور کې د اور بلیدو لامل شو. ملي باور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، ملا فضل الله افغان سولې ته ګواښ نه دی. لیکوال پوښتنه کوي، نو د سولې علي شورا ولې د اسلام آباد غاک ته سر خوځوي؟ وړاندې په مطلب کې راغلی د پاکستانی طالبانو د نوی مشر مولانا فضل الله دا دریچه غنې له پاکستانی حکومت سره د پخلاین خبرې نه کوي. یو شمیر افغان سیاستوال په ویره کې اچولي چې ښایي دغه دریز به د افغان طالبانو لوري هم له سولې په بل کړي. د لیکوال په باور د پاکستان او پاکستانی طالبانو د سولې بهیر جلا او د افغانستان د طالبانو د سولې بهیر جلا دی. خو د ویسا په سر مقاله کې راغلی یو شی چې اوس جواد دی، هغه دا دی چې د دواړو غاړو طالبانو په یو فکر مزل پیل کړی. ان تر دې چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر خپل مشر هم بولی. وړاندې په سر مقاله کې راغلی نواز شریف بیا تکرار کړی چې په افغانستان کې جنگ د پاکستان له خاورې پیل شوی. د لیکوال په باور جنگ د پخوا په څیر روان دی او د تمکیدو هیڅ نښه نښانه نه تر سترګو کیږي. محور د طالبانو پروژه د آی ایس آی او بلاک واټر ټکر تر سر لیک لاندې مطلب کې لیکلي، پاکستانی سیاستوال وای د ملا فضل الله له ټاکنې سره د پاکستان حکومت ویرېدلی چې د طالبانو پروژه به په مکمل ډول د دوی له اختیاره د امریکا لاس ته ولویږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې فضل الله چې له دریو کلو راهیسې په سوال، چترال، کونړونو، نورستان او بدخشان کې جنګېدلی، یو وخت ورته د افغانستان په شمال او هم د پاکستان په پنجاب کې د استخباراتي جګړې د پراختیا دنده ورسپارل شوې ده.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې ویلي چې د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق له هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده. د دې راپور په یو برخه کې ویل شوی چې دا مسأله په اجتماعي، اقتصادي او سیاسي برخو کې ناوړه اغیز لري. خو د دې راپور د خپرولو په وخت مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلانو وویل چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید د مخنیوي لپاره د تیر یو کال اقداماتو یو څه نتیجه هم ورکړې ده. د موضوع تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې وړاندې کیږي.
په دې راپور کې چې د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت او له جرایمو او مخدره موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په ګډه جوړ کړی د مخدره موادو قاچاق او تولید د افغانستان راتلونکي ته یو لوی ګواښ بلل شوی. په راپور کې که څه هم راغلي چې د مخدره موادو ستونزه د افغانستان لپاره له اجتماعي، سیاسي او اقتصادي پلوه ناوړه نتایج لري، خو د ځینو پرمختګونو یادونه هم کیږي. د شنبه په ورځ په کابل کې د راپور د خپرېدو په وخت کې نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد وویل چې په تیرو څو کلونو کې د کوکنارو کښت د هلمند، کندهار، فراه او اروزګان ولایتونو پورې محدود و.
ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت فقط او فقط جنوب او غربي منطقو کې دا محدود شوی دی، او هغه هلمند، اروزګان، فراه او کندهار دی چې دا تقریبا 2% د راپور مطابق 2% د کوکنارو کښت تشکیلوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مسؤلین وایي چې د 2008 میلادي کال له مارچ څخه د 2013 میلادي کال تر مارچ پورې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو په کشف او نیولو کې د پام وړ زیاتوالی تر سترګو کیږي. د دې وزارت په ریپورت کې د غرض راغلی چې په همدې موده کې د مخدره موادو قاچاق وړونکو د نیولو پیښې هم 80% زیاتې شوې. د راپور له مخې په نشه یي موادو د روږدو کسانو لپاره روغتیایي خدمتونه هم 85% زیات شوي. د افغانستان او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد بلل کیږي چې په یوازې سر د نړۍ شاوخوا 90% تریاک تولیدوي. په عین حال کې په افغانستان کې د یو این او ډی سی مرستیالې اشیتا میتل وویل اداري فساد لا هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې لویه ستونزه ده او باید افغان حکومت سره په دې برخه کې لا زیاتې مرستې وشي.
د افغانستان د حکومت هڅې د قدر وړ دي. د مخدره موادو په برخه کې هغه هڅې چې ستر ګواښ دی، هغه په هیواد کې د ډیرو په فساد ککړو ادارو شتون دی. دا ګواښ په یوازې سره افغانستان نشي پر مخ وړلی، بلکې یوې سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري.
له دې لاسته راوړنو تر څنګ د کوکنارو د کار او کښت په اړه د یو این او ډی سی نوی سروې چې ژر به خپره شي په افغانستان کې د کوکنارو په کار او کښت کې زیاتوالی ښودل کیږي. که څه هم نوی سروې نه ده خپره شوې، خو د مخدره موادو د وزارت مرستیال وویل دا زیاتوالی چې د کوکنارو په کار کې تر سترګو کیږي د دې معنی نه ورکوي چې افغان حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنې نه لري.
په راپور کې ویل شوی و چې په څلورو ولایتونو کې 80% مخدر مواد تولیدي شي. په دغو څلورو ولایتونو کې یو هم هلمند دی. د دغه ولایت چارواکي وایي که چیرې په کومه ولسوالۍ کې کوکنار وکرل شي، مسؤلان به یې نه یوازې له دنده لرې کړي، بلکې څارنوالۍ ته به یې هم معرفي کړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي کره معلومات لري چې لا هم وسلوال کروندګر اړباسي چې کوکنار وکړي. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي راپور واوري.
په هلمند کې د کوکنارو د کرلو وخت رسیدلی دی. د ولسوالیو څخه راپورونه راځي چې بیا ډیر شمیر کروندګر بوخت دي د کوکنارو کښت کوي، خو د هلمند چارواکي وایي که چیرې په هر ولسوالۍ کې کوکنار وکرل سي نه یوازې به کروندګر زندان ته واچوي، بلکې د ولسوالۍ دولتي مسؤلین به هم له دندې لرې او څارندولۍ ته معرفي کړي. والي حاجي محمد نیم وویل تیر کال کروندګرو ورسره مرسته کړې ده، کوکنار نه دي کرلي، خو سږ کال یې باید ولسوال او امنیه کمانډان مخه ونیسي. دی وایي د ولسوالۍ ټوله رهبري په خاص ډول ولسوال به ډډه وسي که چیرې کوکنار وکرل سي له دندې به لرې سي. کروندګر او خلک ملامت نه دي، ټوله ستونزه په موږ دولتي مسؤلینو کې ده. د همدې خلکو نه تیر کال موږ د کوکنارو د نه کرلو غوښتنه وکړه، ویې منله، چې ښه بېلګه یې د نادالي، ناوې او مرجې ولسوالۍ دي. هلمند د هیواد په کچه د نشه یي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې مشهور دی. که څه هم په تیرو دریو کلونو کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې کوکنار نه دي کرل سوي، خو ویل کیږي خلکو په زرګونو هکتاره دښتونه غصب کړي دي، ژورې څاګانې پرېستلې او د کوکنارو کښت کوي. د هلمند د ملي امنیت رئیس حاجي محمد نیم مومن وایي ځینې کسان داسې هڅه کوي چې د کوکنارو په ضد د دولت روان کمپین بدنام کړي. هغه اندېښنه وښودله چې کیدای سي یو شمېر کسان د کمپین او نیولو پر مهال پیسې او رشوت واخلي.
خدای نه خواسته چې بیا په دې کې چې خلک راوستل کیږي بیا یې لکیږي چې په دې کې نورې معاملې شروع نه شي. دا به بیا یو بله بدنامي چې سړی راولاو په پیسو به یې لکیږي، د دې څخه ډیر زپته شویش کیم او به ټول دوستان جته توجه کی چې خدای نه خسته چې د دې وسس خدمت بدنامي شروع نسی.
د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګر خبرداري ورکړ کچیر د هری ولسوالی امنیه کمانډان د کوکنارو کښت اجازه ورکړي لدند به لري کړي. په هلمند کې د سرحدي شپږم زون کمانډان مل پاسوال سلطان محمود محمود ول د ګرمسیر او خنشین پولیسوالیو کې وسلوال کروندګرو ته هم پیسې ورکوي او هم پر فشار راولي چې کوکنار وکړي.
او دا اوس جګم زموږ د دشمن سره دی، اوس هم دشمن خلک تشویقی د دې لپاره پیسې ورکوي. په وزیر آباد او شینګی کې اطلاعات داسې دیواله کې په زور خلکو ته وایي چې تاریخ به کوي.
و دا قسمت سرک 611 که ما مشکل بیشتر داریم و تریاک کشت بیشتر هم در نموجه است، چون اونجا نام رسم سنت سایر جای ما برای یک پلان جداگانه ترتیب خواد کردیم.
آقا سر با بیا قانونی چلند کیجی سرنوالی تا با ماری پی کیجی برا لاو دا جیچی وزی پا با دلا سور کی او سرنوالی تا با ماری پی کیجی دا پا مخکنی جلسه که مشتشی ویل جی سره.
څو کاله وړاندې د کوکنارو د نه کرول په بدل کې کروندګرو ته اصلاح سوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکول کېدې، خو اوس ویل کېږي دا پروسه پای ته رسېدلې ده او دولت په جزور غواړي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. خو لا هم یو شمیر ادارو د خپل سرویګانو او پلټون له مخې هلمند د نشي توکو په تولید او کارکلي کې د ځانګړي مقام درلودونکی بلل دي. کروندګر غواړي سړې خونې او د زراعتي محصولاتو لپاره بازار پیدا سي چې د کوکنارو د بدیل لپاره پر ځای او مؤثر غشتنی بلل کیږي. محمد الیاس دی د ازادۍ رادیو هلمند.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
مخکمو د هلمند په راپور کې واوریدل چې کاروانګر د کوکنارو په ځای د نورو محصولاتو یا پیداوارو د کرلو لپاره ځینې غوښتنې لري چې په دغو غوښتنو کې یوه هم د سړو خونو جوړېدل دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په افغانستان کې د سبزیو او میوو د ساتلو لپاره 8 نورې سړې خونې جوړوي. د دې سړې خونو د جوړېدو تړون پرون د کرنې او مالدارۍ وزارت او د افغان کولینګ ساختمان شرکت ترمنز لاسلیک شو. د سوداګری او صنایعو خونې مشر وایي چې د سړو خونو په جوړولو سره به بهر ته د صادراتو اندازه زیاته شي. په دې اړه له کابل د مرزي احمدزی راپور واوري.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په دې سړو خونو کې به 40 ټنه میوه او سبزي ساتل کېدای شي او هر یوه به په 10 جریبه ځمکه کې جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمې په ورځ د افغان کولینګ ساختماني شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به همدا شرکت په کابل کې درې او په بلخ، ننګرهار، هرات او کندز کې یوه یوه سړه خونه جوړوي. د کرنې او مالدارۍ وزیر آصف رحیمی وویل چې دا سړې خونې په 28 میلیونه امریکایي ډالر رو باندې په دو کلونو کې جوړیږي.
د دې سړو خونو مجموعي لګښت 28 میلیون امریکایي ډالر کېږي چې د کرنې وزارت د پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کېږي. دغه 8 سړې خونې په 28 میاشتو کې جوړیږي. اړوند سړې خونې د برېښنا د ذخیره کولو له ډیرو معاصرو سیستمونو څخه ګټه اخلي.
خغلی رحیمی وای دا چې سړی خونی کم دی د بزګرانو یو اندازه سبزی او میوه خرابېږي. د نموړي پوینا د هیواد په اکثرو سیمو کې برېښنا نشته او د سړو خونو په چلولو ماهران هم کم دي، ځکه خو تر اوسه ډېرې نه دي جوړې شوي. خو د یاد وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په مختلفو ولایتونو کې څه باندې 1500 سړی خونی شته دي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د سړو خونو په جوړولو سره به د یو شمېر بڼوالو او بزګرانو په ژوند کې ښه بدلون راسي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس قربان حقجو وویل چې که سړې خونې نورې هم زیاتې شي، یوازې د افغانستان د میوو او سبزیو صادرات 1 میلیارډ ډالرو ته رسیدای شي.
د سړو خونو په جوړولو سره د میوو او سبزیو د صادراتو مجموعه 1 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. دا یو لوړ رقم دی او د سړو خونو جوړول د افغانستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سکل په افغانستان کې د ځینو میوو تولید ډیر شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي چې سکل د مڼو تولید له 450,000 ټنو څخه 450,000 ټنو ته، د انګورو تولید له 368,000 ټنو څخه 610,000 ټنو ته، او همدارس د بادامو تولید له 2,000 ټنو څخه 280,000 ټنو ته رسیدلی دی. خو بزګران تل ټینګار کوي چې د دوی تولیداتو ته باید له هیواد څخه بهر بازار پیدا شي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت د څانګې مسؤلان وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یا فلج شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې او د نورو پیښو د پیدا کېدو د مخنیوي لپاره د ګوزڼډ ضد واکسین نوی کمپاین پیل کړی دی. مسؤلان وایي په روانه میاشته کې به دوه نور کمپاینونه هم ترسره شي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د کونړ عامه روغتیا ریاست کې د واکسینو د څنګه مسول حاجی محمد اساق ازادي راډیو ته ویل زکه د ولایت په مرکز او څوار لسو ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسینو نوې کمپاین پیل کړ چې په کونړ کې د ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوي او د نورو د پیدا کېدو ویره هم شته دی.
نن چې موږ کومه دوره شروع کړې دا دوره ټول افغانستان او د ټول ریجن په سطح نه ده، دا یوازې په کونړ کې چې کوم شپږ پولیو مثبت واقع دي دا غوی په جواب کې ده چې دا وایرس نور هغه سالم ماشومان ته انتقال نشي. اکثره په هغه ساحو کې دي چې هغه سره دوه کاله دي تو دوه څلور پورې چې موږ هلته واکسین نه دي رسیدلي.
هغه وای په روان کمپاین کې به له 1,15,000 څخه زیاتو هغه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم وي واکسین ورکړل شي.
په کونړ ولایت کې 1,18,000 وسوه د 15 کال نه کم ماشومان زموږ هدف دي. خو موږ په دغه ماشومانو کې په تیر روڼونو کې 10,500 ماشومان زموږ نه پاتې وو او هغه په همدغه څو په چپه دره کې وټفور ولسوالۍ په سرکانو کې دې درې ولسوالیو کې غټ تعداد زموږ دی.
که څه هم چې حاجی اساق په ښکاره د چا نوم وانخست چې څوک د واکسینو مخالفت کوي، خو وی ویل چې دا مخالفت د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ترسره کیږي او دا شپږ مثبت پیښې هم د وسلوالو طالبانو په ساحو کې پیدا شوې دي. د عامه روغتیا مسؤلین وایي چې په کومو ځایونو کې پاکستانی مهاجرین پراته دي د ګوزن پیښې همالته پیدا شوي او د یادې ناروغۍ ویروس هم له پاکستان راوړل شوی دی. خلک ویره لري چې که چیرته په ټول کونړ کې د واکسینو ډلو ته د کار اجازه ورنکړی شي نو کېدای شي چې د پیښو اندازه نوره هم زیاته شي.
نن په کندهار کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیل شي. او اوس په هم جان خالی کوزه درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
انګلستان چاپ هافینګټن پوسټ ورسپارنې په ورسته غوښتنه کې د سمیرا حمیدی په نامه افغانې یو مضمون خپور کړ چې په برېټانیا کې د ماسترۍ تر سطحې لوړې زده کړې کړي او په کابل کې د خلکو د ژوند په کتلو یې راتلونکي ته هیله او امیدواري زیاته شوې ده. احمدی په هافینګټن پوسټ ورسپارنه کې لیکي چې څومره وړاندې په برېټانیا کې له یو کال ژوند وروسته چې کله افغانستان ته لاړم د یورک په هنتون له احاطې څخه بهر مې خپل ځان د کابل د خلکو او موټرو په ګڼې ګوڼې او ساختماني پروژو کې بند ولید او یو ستر بدلون مې تر سترګو شو. د مضمون لیکوال لیکي یو شی چې زه ډېر حیران کړم هغه د افغانانو د ژوند په خاص ډول د ښځو په اړه د لویدیځو خبري رسنیو راپورونه ول چې واقعیتونه پکې نه بیانېږي. دوی تر ډېره حده د افغان ښځو غمجنې او قربانې شوې څېرې او د ژوند د ناکامیو تصویرونه او داستانونه خپروي. احمدی په هافینګټن پوسټ کې لیکي که څه هم چې افغانستان لا هم ډېره اوږده لار په مخ کې لري خو افغان ښځې په تیرو څو کلونو کې ډېرې سترې لاسته راوړنې هم لري. په میلیونونو نجونې ښوونځیو ته ځي او ښځې په بېلابېلو مسلکونو کې کارونه کوي. د مضمون لیکوال لیکي دا هم یو حقیقت ده چې افغان مېرمنې په افغانستان کې د درې لسیزو جګړو له امله خپلو ټولو هیلو او ارمانونو ته نه دي رسېدلي. د دې یو علت د افغاني ټولنې دودونه یا فرهنګي تفاوتونه هم ګڼل کېدای شي. په دې معنا چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ژوند توپیر لري. زیات شمېر ښځې په کابل او نورو سترو ښارونو کې کارونه کوي خو په لرې پرتو سیمو او کلو کې بیا وضع بل ډول ده او ښځې د کورونو په دیوالونو کې محصورې دي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د ښځو پر ضد تاوتریخوالی یا خشونت تر ټولو ستره ستونزه ده او په 2009 کال کې د ښځو پر ضد د خشونت د قانون له تصویب سره سره د خشونت زیات شمېر عاملانو ته سزا نه ورکول کیږي. خو سمیرا وای له دې ټولو سره سره په افغانستان کې د خزو د حقونو راتلونکي ته هیله مانه ده. دا لیکي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خزو پر ضد تاوتریخوالي په اړه بحثونه کیږي او په دې توګه د خزو لپاره د رامنځته شوو پرمختګونو دوام ته زیاته خوشبیني موجوده ده. یو بل ځوان افغان جمیل دانش په ډیپلوماټ خبرونه کې ورته مضمون خبر کړی او د افغانستان راتلونکي ته د هیلو او خوشبینۍ دلایل په ګوته کړی دي. لیکوال په مضمون کې لیکي لشپږو میاشتو څخه په لږې مودې کې به افغانستان د تاریخ تر ټولو حساسې مرحلې ته ورسیږي او سیاسي قدرت به له یو منتخب مشرتابه څخه بل ته په سوله ییز ډول انتقال شي. د لیکوال په باور د جمهور ریاست بریالي انتخابات به له 2014 کال وروسته افغانستان کې د بریا او د دوام لپاره ډیر مهم وي او ناکامي به دا هیواد شاته کړي. مثبتې نتیجې به آسان هم نه وي او د دوو مهمو ډلو ملاتړ ته اړتیا لري. یو ډله د افغانستان ځوانه طبقه یا نسل ده چې د انتخاباتو له نتیجو او عواقبو سره به ژوند کوي او بله نړیواله ټولنه ده چې په تیرې یوې لسیزه کې په دې هیواد کې ډیره زیاته پانګونه کړې ده.
سات لس بجې او دېرش دقیقې شوې. توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د جمهوری ریاست د ځینو احتمالي کاندیدانو په اړه شکایتونه او اعتراضونه ورسېدلي دي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 15 طالب وسلوال وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان ادعا کوي چې په کونړ ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان لخوا په غیر قانوني توګه د کرومایټ ډبرو استخراج دوام لري. په کندهار کې نن ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي. په فلیپین کې چارواکي وایي چې د طوفان په اثر په دغه هیواد کې د تلفاتو شمیر ممکن 100,000 ته ورسیږي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.15 و نن د توکیو په شمال د توکیو په شمول د جاپان ختیځ ولړزو ده. د زلزلې په وجه د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه سند ویل شوی. او د سوریا اپوزیسیون ملي ائتلاف وایي په هغه صورت کې به د سولې په خبرو کې برخه واخلي سو نړیواله ټولنه یقیني کړي چې دمشق به نتایج ومني.
د خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې خبرو. تنس پروګرام د غوړی اچار هم ورپسې وړاندې کیږي.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیاسائی
عزت منا اوریدون کو سلامونه می و منای پروانه خبرونه کې د وریجو په اړه معلومات اوري. وریجه په افغانستان کې لکه رایسي کرل کیږي، بسګری څنګه کوي، اوسې کرانه ولی کومه سوي ده او په خوا کوم وریجه مشهور وي. دا مطلب بزو مان او لینا شریفي ترته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، وریجه نن سبا کابو په هر وطن کې پخیږي. ویل کیږي چې په چین کې تر میلاد 4000 کال مخکې او په هندوستان کې تر میلاد 3000 کال مخکې د شولو کاروبار کیده او وریجه خوړل کیده. د افغانستان د کرهنې وزارت د تحقیقاتو لمخې په افغانستان کې د وریجو کښت شاوخوا 2000 کال لمخه پیل شوی دی، مګر په د وروستۍ نیمه پیړۍ کې کروندې خوري شوې دي. نور معلومات به د کرهنې وزارت د تحقیق د څنګ غړی سید صفدر سادات راکړي.
شوله په نړۍ کې د پخوانه مروج دی چې 2000 کال مخکې په افغانستان کې درای شو مخکې لدیده چې د خارجي شوله زبون په افغانستان کې مروج شي او زبون لوکل یا د بهالي ورجې چې په شرقي زور کې مروج او دغه په شدید ورجې په نامه یادېدل چې ډېر ښه بوی درلوده او ښه خوندور بل سرخوشي په نامه چې په لغمان کې د مروج او د بیسود په لوسل کې مروج خو دې وخت چې د دې حاصلات کم خلق وغختل چې دوی اثرات زیات شي د خارجي ملکونه دوی اورټیګار یا اورج راوړل چې د دې حاصلات جکتي هندستان پاکستان او نور کشورونه په افغانستان کې مروج شو.
د شولو کښت په اوبو کې کیږي، بزګر یې کښت سخت یادوي. ومن په همدې اړه له څو تنو سره مرکې کړي دي، دلې د اورېدلو بلنه درکوم.
مهربانی جان برا او پیژنې؟
زما نوم سیدا جان دی، الینګار دی، منطقې نهمه.
دا راته وایاستئ چې ستاسو په سیمه کې شولې کیږي که نه کیږي؟
پخوا په وخت کې چې دا شولې به کرل کېدلې په هغو کې څو قسمه وي. اول به تورشغه وي، باړه به وي او لونګۍ به وي. بیا وروسته دا بنګلادشۍ راووته. شولې یو هغه قسم ده چې په جبزارو ځمکو کې دا پرمل غوندې وای چې بیا هغه چې لوی سي هغه کرل هغه کیږي، چې هغه بیا پخېدل نه غواړي هغه بیا رسن ماشین ته وړي او هغه شولې ته کاریږي. هغه ورځې چې شولې چې هغه قیمتي شولې دي، هغه هغې دپاره بزغلی جای جوړېږي. په بزغلی جای چې جوړ سه په هغه کې د یو تریخ بوټه یا شاخورک او یا دغه مکیانډه په دغې کې واچي چې جنجی ونه کوي. بیا په دغې کې د تخم واچي. تخم چې کله یې واچو چې دوه لیستو ته ورسېده، پس له دوه لیستو نه بیا ورته نور پټي ورته جوړ کړي، پټي ورته واړئ، دواله یې کړي، کولبه یې کړي، بیا پتلغنه ښي عمر پې ووهي وچې سي، بیا نو دې ته اوبه خوسي کړي، بیا نو په دې کې انشر اچي، بیا د دې تفیاري واچي، تفیاري چې واچي بیا نو دا شولې دا نهلۍ په لاس باندې نهل کېږي. د نهل نه وروسته بیا نو دوی بس اوبه پې خوسي کړي څلوېښت ورځو پورې.
دا بیا بیل ځای نهلۍ کوي پام
نه نه دې جنې باسي چې کله پټي ورته تیار کړي، بیا په هغو پټیو کې دا تیتیي ګېډۍ کوي. تیتیي یې نهلګر هلته اخته وي. په لاس باندې ټولې شولې د یو جریب، دوه جریبه، درې جریبه، لس جریبه پټۍ دا په لاس باندې کرل کېږي.
یو جریب پټۍ بیا په څومره وخت کې کرل کېږي؟
یوه ورځ کې، دوه ورځو کې، پنځه نفر، شپږ نفر چې چالاک خلګي.
دا نیالګي بیا په څومره مسافه کې
دا؟ خو تقریبا یو لیست یا دوه لیست منځ کې مسافه پرېږدي. یو قطار باندې نه راولي، دا به د سیسي لکه نغری ګرد سي.
دا په دې اوبو کې بیا غوړي که اوبه وچي؟
اوبو کې نه، نه اوبو کې نه، اوبو کې ولاړې نه سي. څلوېښت ورځې چې پوره شوي، پس له څلوېښت ورځو نه دا ځمکه ورته وچي. بیا دې ته یو تاو ورکوي، چې تاو یې ورکوي دې کې سپینه سره بیا لګ اچي، بیا نو دا خپله بس جوړېږي. بیا ډډېږي، بیا وږي باسي، چې وږي وویستل بیا دې ته بیا اوبه ورکوي. اوبه بیا په اندازه اندازه ورکوي.
په یوه نیال کې څومره وریجې؟
پنځوس وږي مې، شپېته مې.
هر وږی څومره وریجه کولی
چې راوت وږي نسیوله پکېږي. بیا دې پخېدونه بیا دا ریبي، چې وی ریبدلې دا بیا غوبل کوي په ماشین کې. چې ماشین یې کړلې دا وړي بیا په اوبو کې ډنډ ورته جوړي یا مټیو کې پکې، منجلې به ورته جوړي کې، په سر به ورته کې اوبه پکې واچولې، چې دا به کله بس خې بس اندازه به پوره سوه. بیا به دا راوړل بلر ته، بلر کې اچول، دا به نینې کولې. چې نینې سي، بیا د نینو نه چې خلاصې سي، بیا وړي بام کې یا په ډاک کې اوارۍ چې مر وخوري. چې ښه مر وخوړه بعدی شرنګهار کوي. دا شوغې په یوه سي شولې په بله سي، بیا یې ماشین ته وړي. یا پخوا پایکوګانې وي په ماشین کې چې خلاصې کړي، بیا دغه ونډې وړې په یو خواسي، دا روغې روغې رو رو د په بله خواسي، بیا دا بیا هم سپ وهي چې غل کوي.
اوس هم د شولو کاروبار کېږي؟
په الینګار کې کېږي، ښکته په کرغیو کې کېږي، په ډنډو کې کېږي، پالیشنګ کې کېږي.
کومې شولې دي اوس؟
اوس خو اکثره د بنګلادشۍ زیاتې شوي چې چون واخې له کم دي، اصل یې زیات ده.
دا هم راته ووایه چې دا په کوم موسم کې کرل کېږي؟
سرطان اسد.
دا په څومره وخت کې اصل ورکوي؟
دا تقریبا په پنځه میاشتو کې.
څه فکر کوئ ولې د دې کاروبار کم شوی؟
سختي زیاته لري.
مهربانی ځان راو پیژنې؟
محمد رفیق ترخیل.
مهربانی، تاسو دا راته ووایاستئ په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په کومو کومو سیمو کې شولې کېدې او کومې وریجې پخوا ډېرې مشهورې وې؟
زه خو اصلا د لغمان د ولایت چا خبره پلار نیکنه په شولو کې لوی سوي. پخوا خو په افغانستان کې مشهوره وریجه د لغمان و، په کابل سرزمین کې خو تکلیف به لغمانیان یې توره وه او خوراک به کابلیانو کوو.
مهربانی، دا کومه وریجه وه چې ډېره مشهوره وه؟
ډېره مشهوره سرده دریدونی به ورته نو باور که چې هغه وریځه به په دې کاله کې پخېدله، دا ټول کلي ته به بوی روان و. یو رقم و پرګانې به ورته ویلې، یوه ګرمه درېدونی وه، لونګۍ به یې ورته ویلې، یو رقم راووتلې به داخله کې بنګلادیشۍ به یې ورته ویلې. نو اصلات د دغو بعضو وریځو له کم و، مګر ذایقه یې بیا ډېره قوي وه.
په افغانستان کې په نورو کومو ولایتونو کې شولې کېدې او کومې مشهورې؟
په ننګرهار، کونړ، لغمان، کندوز و بغلان و. دا د بغلان وریځ هم ډېر نوم لري. دغه ولایتونه چې ما ته معلوم دي، خو په دغو کې خو دا شولی کېدل یعنی موږ د مشرقي خلق به چې لغمان نیال لګ مخ کې کېده چې هغه شولو نیال به وکاونو د غریب غربه به بیا تل کندوز ته نیالګر به ورته ډله به بسته او روزانه
څه فکر کوي علت یې څه ده چې دا کاروبار کم سو په افغانستان کې
یاره د دې شولو کار چې کم سو په لغمان کې به د دوی بل جنو معلومات دونه نه لرم په لغمان کې یو علت دا ده چې خلکو دغه ترکاري او دغه سوزي او دغه شانو ته توجه زیاته وګرځېدله اصل یې زیات ده او پیسې یې نغد ده یو زحمت یې نسبت شولې ته وکړي ډېر کم ده خو چې که دې دولت یو مهرباني کړې وای چې دغه د شولو داسې یو تخمونه راوړي وای د لغمان ته دغه چې اصل یې زیات وای او زحمت یې کم وای دا ډېر تکلیف ده
او مهرباني ځان براو پیژنې
زما نوم ولی جان د قندوز ولایت اوسیدونکی یم
په قندوز کې شولې کې نه کې او په خوا کومې شولې ډېرې مشهورې وي او اوس کومې شولې ډېرې مشهورې دي
قندوز په اکثر ولسوالیو کې که داسې درته وایم چې په ټولو ولسوالیو کې شولې کېږي حتی په مرکز کې هم په خوا مختلف تخمونه کرل کېدل مثلا پنډې وریجې ورته وایي چرکتۍ به یې ورته ویلې لونګي باړه بغلاني او خاناباتي باندې مشهورې وي نو دغه تخمونه اوس بیخي په ډېر کم دا د قندوز خان آباد په منطقه کې هغه خلک چې حاصل یې کم ده نظر د اوسنیو تخمونه ده نو کوم څوک د خپل خوراکي لپاره وکړي کری غیر له هغه تخمونه اوس بیخي له منځه تللي او اوس اکثره تخمونه نور وتلې دي چې یعنې د دې اصل زیاته ولې هغه کیفیت نه لري هغه
په کندوز کې معمولا شولې څو وخت کرل کیږي بیا څو وخت ریبل کیږي
ولا شولې خو دوه قسمه موسم کې یو بهاري شولې ورته ویل کیږي چې هغه د سورو جوزا کې کری بل بیا دوم قسم تخمونه نور چې هغه کله چې غنم وریب دي سرطان وسط کې په دې وخت کې دا کرل کیږي او د عقربو قوس په موسم کې دا ریبل کیږي
اوس د شولو کاروبار څنګه ده په کندوز کې
نو اوس خو داسې چل چې د موسم د هوا پرې اړه لري کچیرې کال ښه او باراني اوبه ډېرې نو د دې کښت هم زیات او کچیرې اوبه نه وي نو بیا د دې کښت ډېر کم
اوس یې کومه وریجه مشهوره ده د کندوز
خو د شرکتۍ په نامه چې ښه حاصل ورکوي ولې هغسې کیفیت نه لري لکه هغه مخکې چې مې ویلی دی
وریجو نه څه څه استفاده کی
دی ورځې نه اکثر په بازي میوجاتو کې هم ته استفاده کوي لا وړکی مثلا بازي کلچو کې میځو نور زیاتره اکثر د خوراک په خطر استفاده مالته ازبکی پلاو دا او قابلی پلاو دا او بادامي پلاوي د پختل لګ دم پخې پخته کې نو دیغه یغه مزه شیره هر شی ورسره نو زیاتره خوته د دم پخ راوښت
په هم دی اړه د کندوز دی او بزګر خبري هم وورو
ایمان نوم محمدین د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ اوسیدونکی وریجې خو دلته تقریبا په شپږو رقم وریجې دي باړه دی سرخه دي شالونګۍ دي منډه وریجې دي زراعتۍ دي باسمتۍ دي خو ښې وریجې سرده باړه دي یو من ښې وریجې دغه نوې وریجې ته فعلا په 3500 روپۍ دي او زړې وریجې په 4500 روپۍ دي په 4500 روپۍ زړې وریجې
د کابل د زړې منډوي په 420 دوکانونو کې د نور غلیدانې تر څنګ وریجه هم خرڅیږي و مان د دې منډوي له دوو دوکاندارانو سره مرکې کړي دي ورته غوږ بشو
او مهرباني نوم به راته وایه
زما نوم حاجی پاچا یو تن دوکاندار د منډۍ د شهر کابل د منډۍ کې صاحب من غلباب خرڅو
دا راته وایسته چې په خوا کلونه یعنی دیرس کاله مخکې څلوېښت کاله مخکې په دې منډۍ کې صرف وطني وریجې خرڅېدی اوس هم وطني وریجې لرې که نه لرې
سابق چې و نفوس کم و وریجې تنها د افغانستان و د پاکستان و د هندوستان ایست نه وه شولې د مبغلان راځي ډیر کم داسې بسته منډۍ کې داسې فکر وکړه چې 15000 منه بغلانۍ وریجې بهیي نو ټول جنس پاکستان ترکمنستان هندوستان مال ده
دغه وریجې چې پخوا راتلې منډۍ ته په څه څه نامه وې او صرف شولۍ وې که سیله هم وې
دا باره د بغلان نومېده باره بنګي راتله پاسمتي راتله لونګي راتله دا د بغلان نه او سرخوشه سیله دا د لغمان نه راتله او د هرات نه سیله راتله نرمک ورته او د وردګونه خې زبردست شولۍ وریجې راتلې چې اوس یو خوردیم پیدا کیږي نه د قندوز نه فقط دغه دوشي پاسمتي سرخه زراعتي سرې وریجې ورته ویل هغه راته
د پاکستانه کومې وریجې راځي او له هند
پاکستان نه 50 ډوله وریجې نه
دا 50 ډوله دلته راځي
دلته راځي له بټ ورته وایي سوپر ورته وایي سیلې چوچا وایي کارناین ورته وایي کائنات ورته وایي دغه وریجې ټول د پاکستان نه راځي
او د هند نه
هنه یا
یو رقم وریجه ده چې ښه زبردست وریجه ده، قیمت ده هغه باز خلک اخلي چې خپله هندي وریجه ده.
هغه په څو ده منې او د پاکستاني او د ښه وریجو من
ښه وریجه راځي شپږ سوه روپۍ، د هندوستان راځي من اووه نیم سوه روپۍ.
او خپله وطني وریجه چې کومه پیدا کیږي دلته، د دې من په څو ده؟
د دې دته پاسمتي وایي په دوه سوه او دېرش افغانۍ. من ایمنګ وزیران شپږ موټرو کې ګرځي، زراعت نه لري. د پاکستان وزیر د زراعت په رکشا کې ګرځي، زراعت یې تر ده وخته ټول شی مو د خارج نه را روان ده، تر تروو تر مستو تر چکه پیسې راځي، ټنګې راځي، د موسسو له خوا نه کومکونه کېږي. هر موږ پرې نه پوهېږي چې دا څه رقم کېږي.
په افغانستان کې له وریجو نه څه استفاده کېږي؟
فقط خلک د خوراک د خېټې استفاده ترې کوي، فقط جوش که پخې که او خېټې ته یې وچو. نورې دنیا کې د وریجو نه شل رقمه نور شی جوړوي. دغه وریجه داسې شی ده چې د کور دمه کوي. یو کور مثلا یو من وړه خشتهیي، هغه کور کې پرده نه کېږي، مګم دوه کیلو وریجه چې پخې کړې ورسره پرده کېږي.
دغه د وریجې په حصه کې دا خبره کېږي چې هر څومره وایي زړه سي خوندوره یې وښه یې. زړه وریجه او نوې وریجه څنګه پېژندل کېږي؟
هغه دوکاندار پېژني، نرمه کېږي، ښه ښایسته راځي، بوی پیدا کوي. نور ممالک کې چې دي وریجه چې تاریخ تېر شي نه خوري. افغانستان کې چې د لس کالو وریجه یې لس کالو ځان ته بیه لري، سکنه یې سکالې ځان ته.
وریجه خلک په لاس کې هم چې داسې ونیسي له دې څوکو یې معلومیي چې وایي هغه څنګه
څوکې سپینې سپینې راځي. خپله وریجه چې داسې خامه ونیسي لکه پخې غوندې، فقط لکه مالوچ د چلاس کې اندسې نرم او ملایم.
او نوې څنګه یې
شخې یې څوکې سپینې نه یي، او دا نرمش هم نه لري، دا بوی هم نه لري.
او مهرباني جان برا او پیژنه.
زه جاوید صدیقی، ما د ورځې منډی کې کار کوم. بس هم ده موږ راوړو پاکستان. شاید دا کټګوري چې یو دلته افغانستان کې هندې باندې مشهور دي، خو پاکستان کې ورته کائنات وای، خو هغه تخم تقریبا څه هندې ده یا چاغې دانه لګوګده ده په نسبت د دغه سیلې ته. او دوی هم پاکستاني سیلې ده چې دغه نه نخي او څه چټ ده په نسبت د هندې ته. دغه زیات استعمالي کې خصوصا اوس په بازارو کې د هندې لګ بازار ګرم دی او زیات خرچيږي.
په څو ده من د هندې
لکه بورې دو سو روپے بنے ہندی دا درینی منا پاکستانی سلام آگم درینی منا سروس نیم کلو پدوا ذرا افغان ہے
دورہ جسم رفروشات لڑے تھا
دورہ چالو ایک پندرہ سو روپے میں خرچی
کور دے ودان منا
ساس میں کور ودان
قدر منو اوریدون کو و موریدل چے پغلو دانو کی ترگانا موروستا بریجا ډیره خوړل کی. خو په افغانستان کې په تیره نیمه پیړۍ کې کار او کښت کم شوی دی. بزګر وایي چې د شولو وطني تخم ښه حاصل نه ورکوي، زحمت ډیر غواړي. باید د کرنې وزارت په کروندګرو داسې تخمونه وویشي چې حاصل یې ښه او زحمت یې کم وي. نو په دې هیله چې د کرنې وزارت د بزګرو دې غوښتنې ته توجه وکړي، خپرونه همدومره وه. کمو راډیو ته لیکونه راستول، پاتې مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بس یاو، په عزت اوسئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. وای د میګي چوره کراشي نو وزرونه وکي، او د بیتالو سړي چوره کراشي نو کاندید شي. هم ترې خپله ښه حکومتي او دولتي دنده پاتې شي، او هم یې پیسې لاړې شي، او بد لا دا چې تر انتخاباتو هم ونه رسیږي، او په لومړیو ورځو کې د کاندیدانو له لسته وایستل شي. د خپرونې په پیل کې تلیفوني اړیکې لرو چې ښاغلی پارلماني صاحب ځواب ورته وایي.
پارلماني صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
په خیر وسه، ژوندۍ وسه.
کارونه مو څنګه روان دي؟
ډېر ښه روان دي. هر ورځ د پارلمان چایخانه نام خدا له پارلمانیانو ډکه وي، او چې سره یې وویني نو سترګې پرې خوږېږي.
که دې خوښه وي نو لومړنۍ اړیکه به راواخلو.
ولې نه، راوایخله.
هلو، خبرې وکړی، اورو.
سلام میلما ته هم او اوریدونکو ته هم.
وعلیکم سلام، څوک یې او له کومه ځایه دې زنګ وهلی؟
ز سویتای ما دی زورور لمین نه خبری کوم.
پختنه دی وکړه پارلمانی سوی اوری
پارلمانی سوی
سوی بی بی اورمی
دا چه دول پارلمان چلوی چی و اورز من په عمومی غندو که لشل یا دیشتانو نمی زیاد و نلیدل دا نور پارلمانیان ولی په غندو که گردون نکوی
بی بی شه خبره دی وکړه اصلی خبره دا ده چې ته په تلویزیون کې د پارلمان د غونډو تالار وینې او د پارلمان چایخانه نه وینې. په چایخانه کې هر وخت نصاب پوره وي او موږ هم د همغې چایخانه د نصاب له مخې غونډې جوړوو او پریکړې کوو. خدای دې وکړي چې د زړه غوټه دې اواره سوي وي.
پارلمانی صاحب په چایخانه کې یوازې چای وي که نور څه هم پکې پیدا کیږي؟
په چایخانه کې هر څه پیدا کیږي، یعنی د خوړلو لپاره یوازې د مرغۍ پی نشته، نور نو هر څه پکې شته. چې له هغې جملې نه هر کال څو تنه وچه میوه لکه بادام، پسته، چارمغز، ممیز او نورې ډېرې میوې خوړل کېږي، او هغه د دې لپاره چې پارلمانیان تکړه سي، چارشانه چارشانه پارلماني قواري وي او د خېټې له اړخه کوم تشویش و نه لري.
دا بل اړیکه به راواخلو.
راواخله.
اورو ځان راوپیژنئ او پوښتنه وکړئ.
اورې؟
هو اورو، ځان راوپیژنه.
که خوشحالیږي او که خفه کېږي ځان نه در پیژنم، یو د خدای بنده یم او له سلام وروسته له پارلماني صاحب نه دا پوښتنه کوم چې په دې دوره کې مو څومره غټ کارونه کړي دي، معلومات یې راکړئ.
د خدای بنده سلام ته دي. وعلیکم السلام وایم او د کارونو په عقله به دا درته ووایم چې ډېر زیات غټ او واړه کارونه مو کړي دي. یو پارلمان چې د کال څو تنه وچه میوه خوري نو کارونه به څومره کوي؟ زه ته ووایه، له همدې نه یې قیاسولی سي. او که بیا یې هم تفصیل او شرحه غواړې نو هغه دا دی چې یو خو مو په لسګونو وزیران استعزا کړل او ډېر مو پکې سلب اعتماد هم کړل. بل مهم کار مو دا وکړئ چې د کال په سر کې مو مرستیالان او منشیان نیوي کړل. همدارنګه مو د چایخانې ظرفونه او دیکور باندې لاس ووهل. بل مو د پارلمان د امنیت خوندي کېدو په خاطر د خاورو او سمټو دیوارونه ډبل او لوړ کړل. نور مام دغسې ډېر کارونه ترسره کړل، خو اوس مې په یاد نه راځي. او تلیفون دې قطع که چې مصرف در باندې راځي، قطع که.
اورو پوښتنه وکړه.
زه شالونګي نه د زورآباد نه زحمت در کوم او خپل سلامونه تاسو او د تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
مننه. وعلیکم السلام. پوښتنه دې وکړه.
پوښتنه مې دا ده چې په دې ورځو کې پارلمانیان پارلمان ته نه ځي او خلک وایي چې د خپلې خوښې کاندیدانو ته کمپاین کوي. دا رښتیا ده؟ که رښتیا وي نو دا خو ښه کار نه دی چې د خلکو او هیواد کارونه یې پرېښي او کمپاینونه کوي.
بی بی د پوهېږم چې له بهره راغلي او که د دې وطن په رواج نه پوهېږي. که پوهېږي نو بیا به مړې او ژوندی هم پېژنې، خادي او غم به دې هم لیدلی وي او په دې به هم پوهېږي چې خپلوي او آشنایي سړی هر څه ته مجبوروي. دا چې پارلمانیان هم د دې ټولنې غړي دي او د همدې ټولنې د کلتور او رواج په ترسره کولو مجبوره دي، نو خامخا دوست آشنا ته په ښه او بده کې اوږه ورکوي او مرسته به ورسره کوي چې په دې جمله کې پارلمانیان هم راځي. خو موږ یې بیا هم څارو او نه پرېږدو چې له قانون اوخوا پښه کېږي. بی بی لا تر اوسه وړی په سیاست کې ګوتې مه وهه، درسونو ته دې پام کوه که زما اورې.
اورو پوښتنه دې وکړه.
ژر ژر دې پوښتنه کوه چې د یوه کاندید میلمستیا ته ځم. ژر کوه.
پارلماني صاحب، ولې یو وزیر یو ځل سر بې اعتماد کوئ او بل ځل یې بیا بېرته رایه ورکوئ او له پخوا یې په غټ وزارت ګمارئ؟
ځواب دې لږ په چټکۍ او مختصر درکم چې د میلمستیا را باندې نه وخته کېږي. هغه د دې لپاره کوو چې یو ځل د وزیر څټ پرې تاو کړو او سلب اعتماد یې کړو، نو وزیر خور په خپله قربانۍ ته غاړه کېږي او چې غاړه یې کېښوده نو بیا بېرته رایه ورکړو. خوار بیا هېڅکله دغه مرسته او پیرزوینه نه هېروي. ځه په مخه دې ښه، بند که تلیفون چې پر ما ناوخته سو.
Thank you.
جمهوری ریاست ته د احتمالي کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو حسبېدو سره ځینو یې ګواښ کړی چې د تحریر میدان جوړوي. د همدغسې یو له حاله مو خبرو.
سړیا لته خو لانجو لاس واخله، قرار کینه، هیڅ پلاس نه درځي.
خزي چې دا ټوله دنیا مې پرې خورولې نه وي، نه پرېږدم. ما ته د چا خیال کړی چې له لومړي لس نه یې ویستلم؟
نو که بل چاته معلومه نه ده، نه به وي معلومه. ما و تا ته خو لکه د لمر غوندې روښانه ده چې ټول کارتونه دي په پیسو واخیستل او ګوتې دې هم د څو تنو پرې ولګولې.
خزي یار څه چې مې وکړل ومې کړل، اسناد خو مې برابر کړل ورته.
هغه د اروپا طبیعت دې څنګه کوې؟ هغه خو دې لا تر اوسه نه ده پرېیښی.
اوس یې هم نه پرېږدم. دغه سبا ته چې حالات خراب سي بیا څوک طبیعت راکوي؟ هغه بې له کورنۍ سره.
نو چې ته رئیس جمهور شې بیا طبیعت څه کوې؟
څنګه یې څه کوم؟ تا ته د دې وطن حالات معلوم نه دي؟ په یوه ورځ یې هم اعتبار نسته. هغه پخواني دې کوم جمهور انسان ولیدل چې په نورو هېوادونو کې پناه واخیسته؟
نو ته چې له رئیس جمهور کېدو مخکې د تېښتې په فکر کې یې، له تا نه څه نه جوړېږي. ښه یې وکړه چې له لیسته یې وویستې.
خیر دې وي، زه به یې هم خوښ شم چې له کابله مې د تحریر میدان نه وي جوړ کړی. بیا مې کاندید مه بوله.
ګمان نه کوم که دې کولای شوی نو اوس به دې د وخته دا کار کړی و.
ښځې یوازې نه یم، پوره یو ټولی کسان یو چې هر یو لس لس زره تنه سړکونو ته راوباسو، نو ښار به په سر واخلي او د حکومت تنګونه به ورسست کړي.
لس زره تنه چې لس تنه م پیدا کړې خوشحاله اوسه. آغا خپل زمان دیم ندر سرزی.
زمان می تالا لاره ایستیلی دی کنا آغا
کنا طول با دی وست لدرسون او ایستیلی و او مزایری با دی پیکاولی. سره یا دوم را مره پرتکاو چه لستونی دی تیرشی، نه چه پستونی که دی بندشی.
یعنی چه باوز غطا مره پرتکاری ده؟
سلام علیکم پلارا، یو تنم حضر نشو.
ولی چه ویل؟
ویلی چه مونگ بیکارا نیو، لارشه لچوک نبا پیسو کسان بوزی، بیا مو خواخا چه مزایره پیکوی او که اعتصاب.
آغا می سویل؟
آغا مازر نشو.
لوانگم زواب دار کن؟
لوان خو پر شو، یه چه زن روان خود.
سرگولی سویل؟
آغا ویل چه ده حکومت دخمنی نشو خیستله. آغا خلا نگدی و حل اون پلارا، ویلی چه اشون او مزیخ پلا کوی او مزایره پا مونگ. ویلی چیزا چیرتا نور احمقان پیدا که؟
خنو دسته؟
اوو
ده هر یوا ده دو دو زر تنو در ایستونو سینه ده ده وحلی وا اووسی دست زواب در که یا؟
پلارا ده نور ام نشی را پیدا که ولی لدی چه خدا ده چه قرار کینه او خدای تصبرو کی؟
احمق احمق کیگه ما جمهور رئیس که ده لکه چی وادی کار ده تخکار یا؟
غط کار ده خوچ امکان ولری و پلارا.
سره یا که دی ما منی پا مغا تلویزونو که لاپی شاپی وحا چه دسته کوم آغا سی کوم، نور چه دی للاسا نکیگی ما پسی گرزه.
تاس زویا مور چنگ پوکم چه جمهور رئیس کیدل یو چوم را غط کار او غط موقف دی.
مونگ پویگو خوچ امکان ولری او سره یا.
در خبرونه ننگیار ناشنا برابره کردی و او برخه خیستون کیو عبدالله سمدی، حسی حکمت، حیا اوریاخیل او صادق سپنغر. که لموک سر اڑی که نیسه نو در پوست بکسونو شمیریم و دادی کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
دیکھ جانا کہ وطن دیکھ جانا کہ وطن دیکھ جانا کہ وطن دیکھ جانا کہ وطن دیکھ جانا لو می روح دے بل میں زان 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 وطن دیکھ جانا کہ وطن دیکھ جانا کہ وطن دیکھ جانا کہ وطن دیکھ جانا کہ وطن دیکھ جانا یو می روح دے بل میں زان 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 صبح کی خبری